ایم په دې خبرونه کې د ګډون وعده کړې و خو تشریف را نه وړ. له تاسو اوریدونکو هم مننه یو مننه کوو او هیله لرو چې د خبرونې په دوام کې به هم را سره اوسئ. د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د سولې په خبرو له نورو ملمنو سره خبرې کوو. اوس د خبرونو وخت دی، لومړی توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې له پاکستان سره تر اوسه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نه دی لاسلیک شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوال مخالفینو پر ضد سلګونه پوځي عملیات ترسره شوي دي، او د فراه د لاشین ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې له پاکستان سره تر اوسه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نامه نه ده لاسلیک شوی. رحمت الله نبیل نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د ولسمشر مخکنیو سرګندونو ته په اشاره وویل چې له پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک نهایي شوی نه دی او د دل لوري لاسلیک شوی اهم نه دی.
رئیس جمهور اعلان
کړ د قندهار دی، ولسمشر په قندهار کې اعلان کړ چې تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی، زموږ او ستاسو لپاره همدا بس دی. لکه څنګه چې ولسمشر په قندهار کې ویل تر څو چې د ملي امنیت عمومي رئیس لاسلیک کړی نه وي اجرایی بڼه نه لري نو ما هم نه دی لاسلیک کړی. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک د لاسلیک او نه لاسلیک کېدو په اړه زد او نقیص راپورونه خبر رسول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوال مخالفینو پر ضد سلګونه پوځي عملیات ترسره کړي. نورالحق لمینن د ولسترګي په استجوابي غونډه کې ویل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې د وسلوال مخالفینو د ډیرو حملو مخه نیول شوې. د سرګند کړ چې وسلوال طالبان په جنوب کې هم فعالیت لري خو په شمال کې خپل فعالیتونه په بیا ساري ډول زیات کړي دي. د شاغلي ولمی په خبره افغان ځکونو په تیرو څو میاشتو کې وسلوال مخالفینو ته ډیره تلفات او زیانونه اړولې دي. د فاریا په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د مین په چاودنه کې د سیمیز پولیسو یو قماندان او د هغه زوی وژل شوی دی. د خواجه سبز پوش ولسوال حیات الله فقیر یار ازادي راډیو ټول چې دغه مقناطیسي مین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې چاودنه وکړه. فقیر یار زیاته کړه چې په دغه پیښه کې یو بل تن ټپي شوی هم دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او د فراه د لاشین ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر محمود بلیغ د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه سړک 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 1 متر سور لري چې د 1.5 میلیونو ډالرو په لګښت سره به د یو کال په موده کې جوړ شي. شاغلی بلیغ زیاته کړه چې له دې وروسته به د سړکونو د جوړولو کیفیت ته جدي پام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مهال د هیواد ډیر سړکونه د ټیټ کیفیت له امله په څو میاشتو کې بیرته تخریب شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ویانات تر رسیدو وروسته وویل که مقابل لوری اضافي غشتنی و نقلي لشکره قدرتو سره د خپل ټمی پروګرام په اړه موافقه تر رسیدلی شي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په ویانا کې خبرې کوي چې د تهران د ټمی پروګرام په اړه د موافقه پر وړاندې پراته خندونه لري سي. د موافقه ته ورکړسوي زربلجل پراتونکو درې ورځې کې پای تر رسیدي رپورټونه وايي پر ایران د اقتصادي بندیزو د لری کېدو د نټي او د ایران د ټمی تاسیساتو د څارنې پر څرنګوالي ستر اختلاف موجود دی. نیو غربي ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي چې راتلونکي څو ورځې به ډېرې ستونزمنې وي. د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتلژه اتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل سي. په تونس کې یو وسلوال سړی پرون د سیلانیانو په یو هوټل کې پر خلکو ډزې وکړې او نه دېرش تنه یې ووژل. د اسلامي دولت په نوم وسلوال جلی د حملې مسؤلیت واخیست. په حمله کې ډېر اروپایي سیلانیان وژل شوي دي. د تونس صدر اعظم حبیب السید ویلي چې په دې مسجدو کې د تشدد درس ورکول کیږي او د یوې اونۍ په ترڅ کې به وتړل سي.
تقریبا عدد نتاعها حوالي 80 جامع.
دا وی لشتل لجه داسې اتیا مسجدونه ستا چې له قانوني لاروبه پیواونی کې وترل سي دا د تونس ته حکومت پریکړه ده او موږ د کورنۍ چارو وزیر او نورو ټولو چارواکو ته امر کړی چې را روانونی دا فرمان عملی کړي. دغه مسجدونه په تونس کې نسی منل کېدلای چې د قانون له چوکاټ د باندې کار کوي. وسلوالو کسانو دوی میاشتې وړاندې د تونس په موزیم کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او دوه ویشتنه یې ووژل چې په هغه کې هم زیات بهرني سیلانیان وو. کوردی پېشمرګه ملیشو د اسلامي دولت په نوم وسلوال د سوریې له کوبانی شاره وایستل. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د پنجشنبې په ورځ پر کوبانی حمله وکړه چې یو سلو اته څلوېشت ملکی کسان پکې وژل شول. د کوبانی په نښته کې لږتر لږه شپاړس کوردي ملیشه او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو څلور پنځوس تنه وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې د سوریه پوځ او کوردي ملیشه ځواک د هسکه ښار شاوخوا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټوله شپه جنګېدلې دي. د اسلامي دولت وسلوالو د تېرې پنجشنبې په ورځ د هسکه ښار شاوخوا ته پوځي عملیات پیل کړي دي. د سوریه په شمال ختیځ کې د هسکه ښار د بشار لسد د ځواکو او د کوردي ملیشو ترمنځ ویشل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې کوردي ملیشو د هسکه ښار په لمنو کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنگ جاری ساتلی دی. د ارمنستان د پولیسو مشر ولادمیر گاسپاریان نن پر هغو خلکو چې د برېښنا د نرخ د لوړېدو له امله یې اعتراض پیل کړی ژغ وکړ چې له منطقه کار واخلي، لارې دې پرانیزي او پرېږدي چې ژوند عادي حالت ته وګرځي. اعتراض کوونکو د ایروان ښار په مرکز کې د مارشال باغرامیان چوک او د ولسمشر سرج سرکاسیان ماڼۍ ته تللی سړک بند کړی دی. د ارمنستان د پارلمان یو شمېر غړي پرون د دې لپاره چې د مظاهرو ضد پولیس ته اعتراض کوونکو پر وړاندې تشدد ونه کړي د خلکو او پولیسو ترمنځ ودرېدل. د ارمنستان د پولیسو مشر نن د خپل پارلمان له دې غړو سره وکتل او ورڅخوی غوښتل چې ځوانان زغم ته وهڅوي او د ښار مرکزي لارې دې خلاصې کړي. او امریکایي چارواکي وایي په اریزونا ایالت کې د یو ورکشوي عراقي پیلوټ جسد پرون وموندل شو. جنرال رشید محمد صادق حسن د پیلوټانو د روزنې په یو پروګرام کې امریکا ته تللی او د تیرې چهارشنبې په ورځ الوتکه راغورځېدلې وه. د پلوټنې مامورینو ویلي چې د جنرال حسن جسد یې د اریزونا او مکسیکو ترمنځ په بیدیا کې موندلی دی. حسن د اف شپارس جنګي جټ الوتکې یوازنی پیلوټ و. د امریکا د هوایي ځواک د تحقیقاتو ادارې د دې جټ الوتکې د سقوط د عواملو په اړه پلټنی پیل کړی دی. حسن د نهو نورو هیوادو په غو پیلوټانو کې و چې د اریزونا د ملي ګارد ځواک لخوا د روزنې په پروګرام کې شامل شوی او امریکا ته تللی و.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود با عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به همدیگر اعتماد ندارند. ریشه این بی‌اعتمادی و همدیگر زدایی سیاسی به دهها برمیگردد، اما حالا که دیگر دنیا تغییر کرده و تقریبا همه کشورهای همسایه به همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین هم نیازمند هستند، وضعیت چگونه است؟ رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی خیلی تلاش کرد بی‌اعتمادی اسلام آباد بالای کابل را از میان بردارد و شاید هم بیشتر از هر رهبر دیگر در تاریخ افغانستان پاکستان را دوست، برادر و کلمات امثال آن خطاب کرد. اما حالا که دیگر خانه نشین شده است به یکی از منتقدین و شاید هم مخالفین سرسخت پاکستان مبدل شده. رئیس جمهور فعلی محمد اشرف غنی نیز خیلی تلاش کرد پاکستان را قانع سازد که از جنگ نیابتی در افغانستان دست بکشد، تا جایی که شهرت سیاسی خود را هم تا حد به خطر انداخت، زیرا در حلقات سیاسی این بحث آقای غنی به پاکستان خیلی امتیاز داده است داغ شد. رئیس جمهور غنی یک بار گفت دوست را می توان عوض کرد اما همسایه را نه. افغانستان و پاکستان باید با هم کنار بیایند. اما چرا این همه تلاش ها نتیجه نمی دهند و با هر انفجاری که در افغانستان رخ می دهد انگشت انتقاد دولت و مردم افغانستان پاکستان را نشانه می گیرد؟ افغانستان و پاکستان از همدیگر چه می خواهند؟ با وجود وابستگی های شدید اقتصادی به همدیگر چرا این دو کشور برای ثبات سیاسی در منطقه تلاش هماهنگ نمی کنند؟ این سوال ها و سوال های دیگر را در برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 با شما و مهمان های برنامه در میان می گذاریم.
بله لکه څنګه چې امید مرزبان درته ویل، په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کې په نسبي ډول ډېرې ښې شوې وې، خو تېره اونۍ د افغانستان پر ملي شورا له ډله ییز انتحاري برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند وویل چې دا برید د آی اس آی د یوه مامور له لورې په پېښور کې تنظیم شوی و. پاکستان یوه ورځ وروسته د افغانستان د ملي امنیت د ویاند ادعا رد کړه او ویل چې دغه هیواد په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو اسانتیا رامنځته کوي. له نسبتا اوږدې مودې راهیسې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنې کوي او په دې لړ کې د افغانستان د دولت شزو او مدني ټولنو له استازو سره طالبانو په څو غیر رسمي غونډو کې ګډون وکړ. ځینې نظر خاوندان دا غونډې د سولې د رسمي خبرو لور ته مثبت ګام بولي او باور لري چې دا ډول غونډې چې د دوی په وینا د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په وړاندې د حساسیتونو د کمولو لپاره کیږي، په نهایت کې د سولې رسمي او هر اړخیزو خبرو ته لار هواروي. خو ځینې نور بیا وایي چې دا خبرې د وخت د اخیستلو لپاره دي. دوی د پاکستان پر نیت شک څرګندوي او د سولې خبري بیګټي او نمایشي بولي. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد د مشرانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابر کړي. د هم وویل چې په درو میاشتو کې باید افغانستان د سولې په خبرو کې لوی انکشاف وشي. په دې خبرونه کې په دې هم ژغیږو چې آیا د افغانستان او پاکستان اړیکې چې په وروستیو کې په تیر بیا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته ښه شوې دي، یا ور بیا د خرابېدو په لور روانې دي، او د سولې په خبرو کې د پاکستان اراده او توان څومره دی؟ په دې موضوع هم له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی دی، مولوي قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دې ډلې د حکومت یو چارواکی وو، او الحاج مولوي عبدالرحمن رحماني چې د ولسی جرګې غړی دی، زموږ د دې خبرونې میلمانه دي. تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې سرلووسه کولای شي چې د افغان بي سیم د 1903 میری لاري لند پیغامونه راوستوي. هله ده چې په پیغامونو کې انګلیسي توري ونه کاروي او همدارس خپل پیغام مخکې تر دې چې مشتره واستوي یو ځل ولولې ک ولایت یا سیمه پکې یاد کړي لاب شوی او کې نه لیکي حد نوم مه هیروي. ډیر اوریدونکو متاسفانه چې نوم هیروي. د ټلیفون شمیرې هم تاسو په خدمت کې دی او د غرض د ازادي رادیو د فیسبوک پانه په یاد www.facebook.com/azadiradio په دې پانه یو شمېر اوریدونکو نظرونه هم لیکلي دي چې په دې خبرونه کې له تاسو اوریدونکو سره شریکو.
بله چې شماره تلفون های شما هم هستیم. شماره های تلفون ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. تا لحظات بعد تلفن های شما را پاسخ خواهیم داد. به ما زنگ بزنین و نظریاتتان را به ما در میان بگذارین، و اگر تلفن افغان بی سیم دارین راحت به ما اسمس بفرستین. پیام هایتان را کوتاه و مختصر بنویسین و اگر سوال هم دارین همچنان به شماره 818 بفرستین. لطفا پیش از فرستادن پیام یک بار پیامتان را بخوانین تا اشتباهات تایپی که می باشه اونا را تصحیح بکنین.
یا څو پیغامونه تیر خبرونه کې مو متاسفانه ونلوستل. په دې خبرونه کې به ولول البته دی افغان بي سیم لاري چې تاسو کوم پیغامونه راغلي ول یو شمیر مو ولوستل. په فیسبوک کې کلیمولا بلوچ افغان لیکلی دی وای هیڅ کله پاکستان طرفدار نه دی، ځکه چې پاکستان د روغ طرفدار نه دی. د لیکلی دی باید وایم چې حکومت او طالبانو د روغ هیڅ کله طرفداری نه کړی او دا تاریخ ثابته کړی دی. بل اوریدون کې عرفات نادری لیکلی دی و زما په نظر پاکستان هیڅ کله افغانستان کې جوړ نه غواړي، که هر څومره تعلقات خشي او یا خراب او که وغواړي په یوه ونی کې امنیت راوستي شي، ځکه د طالبانو مشان په پاکستان کې اوسي او حمایت کیږي د ایسای لخوا دی وی چې دا کار کیږي. او بل دا چې د سولې شورا باندې دومره مصرف باید نه وای شوی. تر اوسه پوری یو کس هم د شورا و نه کړی شو چې خبرو ته حاضر کړي. یو بل اوریدونکی غلام سرور د افغان بسیم د تاسو وټل شمیرې لاري لیکلی دی چې وای د سولې خبرو ته امید شته. اوسنۍ خبری که غیر رسمی هم دی، کېدای شي ورو ورو په رسمي خبرو بدلی شي. بل اوریدون کې محمد نبی لیکلی دی چې هیله لري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې شي شي او په نتیجه کې هم په افغانستان او هم پاکستان کې دایمي سوله رامنځته شي. له بالامرغه څخه محمد اسماعیل لیکلی دی زما په نظر پاکستان روغ نیت نه لري او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. خو محمد نبی له ګرمسیر څخه لیکلی دی چې اوس طالبان هم له جنگ ستړي شوي دي، دوی هم غواړي چې سوله وشي او اوسنۍ خبرې چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د حکومت شزو او دغه راز د ملي شورا لغړو سره پیل کړي دي، دا خبرې به د رسمي او ګټورو خبرو سبب شي.
همچنان ولی الله از لوګر نوشته است که از پاکستان در مذاکرات صلح صادق نیست. فرهاد وطن دوست می نویسد که مشکل اصلی پاکستان و افغانستان دیورند است. و همچنان رئیس خان از ننگرهار نوشته که پاکستان برای منافع اقتصادی خود باید طرفدار صلح در افغانستان باشد. چه شماره دیگر پیام های شما هم هستیم، به شماره 818 اس ام اس بکنین و برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی. اگر تلفن افغان بی سیم دارین البته پیامتان به ما میرسه. موضوع مورد بحث ما هم در این برنامه هست، موضوع روابط بین افغانستان و پاکستان. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند، اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به هم دیگر اعتماد ندارند. مهمانان ما در این بحث هستند جناب افراسیاب خطک، عضو مجلس سنای پاکستان که وعده کردند در این برنامه سهم خواهند گرفت، مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه و مولوی قلم الدین یک مقام ارشد در زمان حاکمیت طالبان. آقای مولوی عبدالرحمن رحمانی را در تماس تلفنی همین حالا با خود داریم. رحمانی صاحب به برنامه خوش آمدین. بیاین از اول از این نکته شروع بکنیم که روابط بین افغانستان و پاکستان در حال حاضر به کدام سو در حرکت است؟ بعضی ها میگن که در حالت بهبود است، اما بعضی ها میگن که نه، مشکلات بیشتر شده میره. از نظر شما به حیث آگاه امور سیاسی، روابط بین افغانستان و پاکستان و گفتگوهایی که بین کابل و اسلام آباد جریان داره به کدام مسیر در حرکت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکاران عزیز و همه شنوندگان برنامه شما. خوب است که در روابط پاکستان و افغانستان ما یک نظر کوتاه بر گذشته داشته باشیم، خصوصا در طی 14 سال حکومت افغانستان که بعد از هم پاشیدن نظام طالب ها به میان آمده. از او وقت تا به این دمره در این مدت 14 سال روابط چندان خوبی در بین پاکستان و افغانستان وجود نداشته. با دلایل، اول دلایلش اینه که حکومت افغانستان همیشه از مرزهای مشترک پاکستان و افغانستان آسیب پذیر بوده که نامه های مخالفین جنگی افغانستان اون طرف مرز از خط دوران اون طرف تمویل می شده که با شواهد و اسناد خود پاکستان هم به این قانع بودن. شبکه های تروری که در پاکستان طرح جنگ و انتحار را در افغانستان می کردن، شبکه حقانی که مستقیما با ایسای ارتباط داشتن و شبکه‌های دیگری که جنگجوی لشکر طیبه مخالفین جنگ افغانستان در تمویل می‌کردند، این همه شاهد اسناد بر این دال بوده که رابطه پاکستان و افغانستان در رابطه بهبودی وضعیت امنیت افغانستان اونقدر خوب نبوده. با وجودی که آقای کرزی 20 چند بار همراه وزیر خارجه افغانستان که سفرهای داشتن در پاکستان نشست‌های متعدد را با مقامات بلندپایه پاکستانی داشتن که اونا باید متحد باشن در آوردن یک صلح قوی و پایدار در افغانستان، اما مقدمه های صلح گفته میشد با افغانستان و پاکستان و او جنبه عملی نمیداشت. در پیش شرط ها البته زمانی که مسائل صلح را پیشنهاد میشد در اونجا ببینید که از هر طرف گروه های تندوی مذهبی پاکستان هم نظرات خود را پیش میکردن که پیش شرط های صلح همی که باید خارج از افغانستان برای و تغییرات در قانون اساسی افغانستان بیه و مثال انتخابات اثر شد و فلان و فلان بسا مسائل دیگری. وقتی که در مسائل صلح افغانستان دخالت صریح گروه های مختلف پاکستان دیده میشد، این همه مسائل بودن که روابط را در بین پاکستان و افغانستان تیره می ساخت. در این اواخر شما شاهد هستین زمانی که گفتگوهای آقای اشرف غنی با آقای راحل شریف و نواز شریف در رابطه صلح پایدار در افغانستان تبادل نظر میشه، همزمان پیشنهاد امضای تفاهم نامه استخبارات اطلاعاتی در بین پاکستان و افغانستان میشه که این هم مسائلی بوده که در اینجا اعتراضات یا زمزمه های طوری هست که منافع بیشتری را پاکستان در این راستا خواهان هستن از امضای تفاهم نامه که این آسیب پذیری بیشتر را در نظام و ثبات نظام افغانستان و مسائل استخبارات افغانستان پیش میکنن.
در ازیت منم
مقدمه هست برای این که پاکستان متاسفانه یک قدمی راستین به که متعهد باشه و صلح افغانستان تا الهال ده ور نداشته، اما و ایره هم باید بدان هر دو نظام که منافع مشترک را پاکستان و افغانستان داره، بسا کشورهای دیگری منافع مشترک نداره، اما روی این منافع مشترک و توجیهات مشترک اقدامات عملی برای تعهداتی که برای بهبود نظام و ثبات افغانستان برداشته شود فکر نمی کنیم که اقدامات صورت گرفته باشه.
بله، در ازیت منن الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی در افغانستان در ولسی جرگه قره، بیا به هم تاسته نوبت در کو شاغله افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپو د پاکستان د مشرانو جرګې غړی دی هم د ټلیفون لاري لرو. افراسیاب خټک صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. خټک صاحب، په وروستیو ورځو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز او دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري د پاکستان مشرانو جرګې یا سینټ کې په یو لړ څرګندونو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کوي او کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو زمینه مساعده کړي، لیکن په افغانستان کې د پاکستان د هڅو په وړاندې شکونه شته. مخکې مولوي صاحب رحماني هم دغو دې مسلې ته اشاره وکړه. پاکستان سرتاج عزیز ویل چې په اورومچی کې د چین په اورومچی کې هم دوی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه مساعده کړې، ولیکن طالبانو د پاکستان او د سرتاج عزیز د خبره رد کړه. ستاسو په نظر د پاکستان دغه هڅې څومره جدي دي؟ یو شمېر افغانان وایي چې پاکستان په دې شکل سره غواړي چې وخت تیر شي او د جګړې فصل تیر شي، په دې شکل سره د افغانستان حکومت هڅوي چې په پاکستان انتقاد ونی کې او نړیوالو ته هم داسې وخی چې پاکستان همکاري کوي. ستاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه. په 2014 کې ډیر امیدونه زیږیدلی وو، داسې یو توقع پیدا شوی وه چې ګویا پاکستان او افغانستان حکومتونه یو تفاهم ته روانېږي، یو تفاهم لوري ته ګامونه اخلي، مګر متاسفانه 2015 په پیل کې چې څومره وخت تیریږي نو داسې معلومیږي چې دا توقعګانې په ځای نه وي او ډېر لوی علت بیخي زه هم دې سره هم نظر یم چې د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل دي چې متقابل ګامونه اوجد کړي، چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدو اړیکو جوړولو دپاره ولی او د تفاهم د زیاتوالي دپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه اوچت کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغه څه جواب نه ویل شو څنګه چې پکار وو. دا چې خبره ترې وایي چې شوې دي، نو دا خبره ترې ځکه نه دي چې دا خو غیر رسمي لیدنې کتنې دي. خبره ترې خو الله وی چې دزبندي شوې په افغانستان کې جنگ بند شوې، افغانستان په ژمي کې ډېر ګرم جنگ ولیدو او دا دې په اوړي کې یو ځلې بیا وینې تویدنه او په لویه کچه باندې جګړه هلته کیږي. نو افغانستان کې د خلکو ته خلک نه ګرموم چې هغوی سوالونه کوي، ځکه چې هغوی وایي چې د جنگ په اور کې ولاړ خلک چې دي هغوی څنګه باور وکړي چې هغوی ته د امن ګلونه وړاندې کړی شوي دي. نو حقیقت دا دی چې تر څو پورې چې پاکستاني لوري کوټلي ګامونه اوچت نه کړي او بیخي کرخه نه راکېږي جګړهوارو ته، هغه پورې ما یقین نه دی چې دا پروسه رښتیا موثره او اغیزمنه کیدی شي.
تشکر جناب افراسیاب خطک عضو مجلس سنای پاکستان. این سوال دیگه هم مطرح میشه جناب خطک صاحب که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان هم گفتن که در ظرف چند ماه آینده روابط میان کابل و اسلام آباد خیلی بهتر از امروز خواهد شد. از نظر شما نکاتی که آقای عزیز را تا این حد خوشبین میسازد چی است؟ به عبارت دیگه سرتاج عزیز با اتکا به کدام رویدادها یکقدر خوشبینانه حرف میزنه؟
زما د شهرو کوم چې خو خوشبینی خو به توان هغه ته خپل معلومه وي چې ولې هغه خوشبینه دي. منتها مهمه دا ده چې ګامونه اوچت کړئ، عمل کې ګامونه اوچت کړئ. خبرې خو ډېرې شوې، لفظ ډېر ویل شو، حرف ډېر دی، عمل کم دی. یعنی دا خو تاسو ګورئ چې تیر یو کال راهیسی چې ښاغلی اشرف غنی صاحب محترم د افغانستان رئیس جمهور پاکستان ته تشریف راوړی وو، د هغې وخت نه د خبرې خیخې خبرې روانې دي، مګر په میدان کې په عیني توګه خبرې مختلفې دي. لکه چې ما ارزو کړو دا دې ځلې جګړه، سوده جګړه، افغانستان په شمال باندې حملې او بیا داسې فعالیتونه چې ګویا اوس هم هغه خلک لا پاکستان کې شته چې کوم خلک په افغانستان کې جګړه کوي، د هغې دلته موجودیت باره کې په مطبوعاتو کې گزارشات راځي. نو دا تاسو پورې چې دې خبرو ته یو قاطعانه دریز پاکستان غوره نه کړي او ګامونه اوچت نه کړي. ما لکه چې ما ارزو کړو اوس د دې وخت نه دی نور چې وعدې وکړی شي او ښې خبرې وکړی شي، د عمل وخت دی او کرښې راکاږلو وخت دی او د جنګ د بندولو لپاره یو واضح نظام الاوقات په کار دی چې موږ ته معلومه شي چې که فلان کې نیټې نه دستبندي کېږي او دې نه وروسته به تاسې خبرې وي او رسمي خبرې په کار دي. دا خو دا چې یو ځای کې لیدل او بل ځای کې لیدل دا فرق نه کوي، دا خو یوازې وخت تېرولو خبره ده. نو زما په خیال کې پاکستان لپاره ډېر مهم وخت دی او زما یقین نه دی چې پاکستان او افغانستان دواړه ډېر وخت لاس کې لري. لږ وخت دی، په دې وخت کې باید مؤثر او اغیزمن ګامونه اوچت کړی شي چې تر څو نتیجې ورکړي، چې تر څو په عمل کې خلک نتیجې وګوري او خبره د حرف نه عمل کې بدل شي.
ډېره مننه خټک صاحب. یوه مسله چې په پاکستان کې مطرح شوې ده هغه دا ده چې وایي که چېرته پاکستان د پاکستان پوز یا استخبارات وایي په افغان طالبانو زیات فشار راولي چې فورا خبرې وکړي، نو کېدای شي وایي د طالبانو په منځ کې څو ډلې جوړې شي او د دوی د رهبري سره وشلېږي او بیا به هېڅکله نه پاکستان پې تاثیر لرلی شي او نه به بل څوک. دوی وای داسې وای چې پاکستان غواړي چې په تدریجي ډول طالبان خبرو ته حاضر کړي. دغه تحلیل تاسو تر څه حد پورې منئ؟
دا تدریج سم نه دی، ځکه چې دا تدریج خو مطلب دا دی چې تیر ډیرو کلونو روان دی او ډیر ښه نور روان پاتې کېدای شي. مطلب دا دی چې پاکستان حکومت باید یو کرخه راکاږي چې څوک چې سولې طرف ته ودرېږي هغه د کرخې د یو خوا ته ودرېږي، او څوک چې د جنګ طرف ته ودرېږي هغه د جنګ کرخې بل خوا ته ودرېږي. نو چې سولې والا چې دی هغه سره باید سوله وشي، ځکه چې سولې نه خشې بل نشته دی. او کومه غوټه چې په ګوتو خلاصېږي هغه خولې ته وړلو ضرورت نشته دی، او ښه نه ده. مګر چې څوک فرق جنګ واړي او سوله مخالف شي، نو هغه خو مطلب دا چې هغوی سره څنګه خبرې کېدای شي یا څوک د هغوی انتظار تر قیامت پورې کېدای شي. قیمتي ځانونه لاسه ځي لګیا دي افغانستان کې، چې کوم د افغانستان خلکو تیرو لسو کالو کې ګټې ترلاسه راوړي دي. دلته پاکستان کې د یو کال کې دلته کې عملیاتو کې ځینې مثبتې نتیجې چې مینځ راغلي، چې دا ټولې خبرې له منځه ځي او دا خبرې په منفي پدیدو بدلېږي، نو د هغې فایده به شي. لهذا پاکستان زما په یقین دی چې په دې چې دا داسې قسم ته تعلیمونه یا منطقونه یا جوازونه وباسي، په کار نه ده چې یو واضح موضوعګیري وکړي چې افغانستان کې سولې سره طرفداري لپاره بیخي داسې قانع کوونکي ګامونه اوچت کړي او په عمل کې ثابته کړي چې هغوی افغانستان کې سولې لپاره دا دی ولاړ دي. او چې څوک سوله نه غواړي هغوی لکه چې څنګه دی پاکستان صدراعظم پاکستان دی اردو رئیس څنګه وي چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي نو هغې د ثابتول وخت راغلی دی.
تشکر. همچنان جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان را در تماس تلفنی با خود داریم. رحمانی سر به شما تا لحظات بعد برمیگردیم. فقط یک سوال دیگه از جناب آقای افراسیاب خطکویی که خطک سر در رسانه ها آمد که رئیس جمهور افغانستان نامه با متن نسبتا جدی به پاکستان فرستاده. شما از متن این نامه آگاه هستین؟ اگر هستین عکس العمل ها در حلقات سیاسی پاکستان به این نامه چه بود؟
پاکستان کی زتا سیو خبر اړ دې په ډاټ کولې شما وغداد چې پاکستان کی د سیاسي وندونو مطلق اکثریت د دې خبرې حامل دي چې باید په افغانستان کې سولر شي، باید پاکستان په خوره داسې خلکو ته اجازه ورنکړي شي چې هغه په افغانستان کې تخریب کوي، او باید پاکستان کومک وکړي او قاطع ګامونه چتی په افغانستان کې سولې لپاره. پاکستان کې سیاسي وندونو اکثریت نظر داري، نو په دې لحاظ دلته خلکو کې تشویش دی. سیاسي ګوندونو په علني توګه دا ویلي دي، حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه باید ګامونه اوچت کړي، او د افغانستان رئیس جمهور چې کوم تشویش دی هغه دلته مطبوعاتو کې خور شوی دی، او دلته کې چې کوم مستقلې ورځپاڼې دي مثلا د انګلیزي ورځپاڼې ډان، دغسې نیشن ورځپاڼې د انګلیسي ژبې چې لاهور نه چاپ کېږي، هغو کې سر مقالې په چاپ رسېدلې دي، او دا ویلي شوي دي چې باید پاکستان متقابل ګامونه اوچت کړي او د افغانستان رئیس جمهور سره په سوله او سوله کومک وکړي. نو د عامه افکارو هدا پورې خو پاکستان کې دا حالت دی، خو دا خبره ده چې متاسفانه تر اوسه پورې داسې عناصر شته چې هغوی د دې برعکس عمل کوي، او پاکستان
دغه عناصر د څه شي په لټه کې دی؟ خټک صاحب، څه شی غواړي آخر؟
دا هغه زړې بابولالې دي، هغه د ساړه جنګ چې کوم لیونتوبونه دي، چې کوم دا خبرې چې په افغانستان کې په اصطلاح شوي د دې عناصرو چې کوم افراطي سرمایه ګذاري ده چې هغې نه لاس نه مینځل، او په شکل د اشکالو د هغې په یو ادامه د هغې مسول ساتل یا پاتې کول، دا هغه لیونتوبونه دي کوم چې بیخي د پاکستان په ګټه نه دي. خپله پاکستان کې عامه افکار په دې پوهېږي، ځکه چې دا جنگ چې دی دا یوازې په یو هیواد پورې محدود پاتې کېږي نه، دا اور دی، او اور چې په یو کور کې ولګېږي نو ورسره ګاونډي ټولو کورونو کې خورېږي. او پاکستان کې دا موږ ولیدل کور شوی دی، د پاکستان په کراچۍ کې مجبور دی چې عملیاتو کې د ترهګرو په ضد. نو پاکستان ته خپله هم لازمي ده چې افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي. متاسفانه ځینې جنوني افراطي عناصر چې دي هغوی د دې برعکس.
تشکر. تشکر جناب افراسیاب خطک عضو مجلس سنای پاکستان. همچنان مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان را با خود در تماس تلفنی داریم. رحمانی صاحب، شما اظهارات آقای خطک را شنیدین، ظاهرا از اظهارات اونها چنین برمیآید که در داخل پاکستان هم مردم و احزاب سیاسی خواهان کمک با پروسه صلح در افغانستان هستند و خواهان قطع مداخله نظامی های پاکستان در امور افغانستان هستند. پس چرا فکر میکنین که تا به حال این احزاب نتونستند در پاکستان مدیرای یا فرماندهان نظامی را قانع بسازند که خب حالا وضعیت شکل دیگه است و به گفته آقای خطک زمان جنگ سرد دیگه گذشته؟
بله، من با گفته آقای خطک تا جایی را موافق هستم. ببینیم که در پاکستان هم یکی نظام پاکستان است که نظام پاکستان یک طرح مشخص خود را داشت، البته در رابطه تامین روابط خوب با افغانستان، ولی گروه های دیگری احزاب مختلف که حتی در بین خود گاهی هم اونا درگیر هستند، دستزنی های را دخالت های سریع را در نامنی افغانستان اونها داشتن. نمیدانم که ای از ضعف نظام پاکستان بوده که نتانستن نظریاتشان را واحد بسازن در قبال مسئله افغانستان، و یا ای که قصدن این کار را نکردن. گاهی هم شده که درگیری در بین خودشان بودن، مثال جنگ وزیرستان صبح بلوچستان، در اونجام جنگ هایی بوده، یا در دو طرف مرز دیورن که ما شاهد آوارگی و مهاجرت تعداد بزرگ از مردم شریف پاکستان بودیم. یعنی مسائل ها همش برمیگرده به یکی دو نقطه. در این مسائل یا یکی سیاست نظام پاکستان سیاست دوگانه بوده که نخواستن با احزاب مختلف و گروه های تندرو مختلف که اعلانه هایشان علنا و مشهودی در پاکستان هستن اینا مشکل حل بکنن و یا یه که از اجزره این کار را نتانستن. حالا این مسئله برمیگرده به اقدامات عملی و جدی و پاکستان که در این اواخر مدت یک ماه بیشتر میشه. آقای اشرف غنی نظر به همه نشست هایی را که با راحیل شریف و نواز شریف دیگه مقامات بلندرتبه پاکستان داشتن از تعهداتشان این را برگرفتن که یک التماتوم یا ضرب العجل را برای بعضی موادهایی که زمینه صلح را در افغانستان فراهم میسازه برایشان اعلان داد که برای فعلا هنوز کدام نتیجه مثبتی از او را نداریم. یکی از او موادها همی بود که مخالفین سران مخالفین جنگی افغانستان ده که برای فعلا لانه هایشان مشهودی در کویته در پاکستان در کراچی هستن اونها را باید به حکومت افغانستان بسپارن که هنوز این کار عملی نشد. حتی از چندین سال بعد مدت 7-8-10 سال میشه که بعضی سران طالبان که در پیش نظام پاکستان به عنوان نظربند وجود داره مثال عبدالغنی برادر و امثالشان اونها را نتانستن که اونها به نظام افغانستان بسپارن روی ملحوظاتی که خودشان داره. از اینجا هم اینطور یک مسائل مبهمی با وجود میاد که خود نظام پاکستان در قبال مسائل افغانستان نظریات چندگانه ای داره که منافع خود را دارد در اینجا تعقیب بکنن و اگر اینها گامای عملی را بردارن در مسائل افغانستان فکر میکنم که احزاب سیاسی گروهای تندروی که در پاکستان وجود داره اونها هم مجبور میشن با نظریه مشخصی نظام پاکستان ممکن یک طرح مشخصی را یا استراتژی مشخصی را اختیار بکنن. اما از چندگانگی نظریات خود نظام پاکستان احزاب دیگری هم استفاده خود را داشتن که تا این حال هم این شعاب در بین نظریات خود احزاب سیاسی و گروهای تندروی مذهبی پاکستان وجود داره. گاهی هم میشه که اونا دست به جان یک دیگر میاندازن درگیر میشن در بین خودشان و گاهی هم میشن که تجاوزات خود فوج پاکستان به در سرحدات افغانستان دیده میشه که شما شاهد بودین پارسال زمستان در چند کیلومتری سرحدات نورستان و کنر اونا تجاوزات داشتن. حتی خونپاره هایی را که از اون طرف اونا مشکلانه هایی را که در قلمرو افغانستان میکردن همش مشهود بود که این فوج پاکستان هم در این مسائل اونا متزلزل و متردد بودن. گاهی هم نظریاتشان چندگانه بوده در قبال مسائل صلح افغانستان.
تشکر جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان. شما در خط باشین با ما و بحث را با شما ادامه میتیم. حالا فرصت میتیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و نظریات و سوال های خود را با ما و شما در میان بگذارن. البته پس از یک آگاهی کوتاه شماره های تلفن را اعلام خواهیم کرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
تاسی اوس آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار وو بجو پیلیږي، د ماشام تر وو بجو دوام کوي. د ماشام لو بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. ساعت 4 بجه او 8 دقیقې شپې تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د سولې لپاره د پاکستان په مرستې باندې خبرې کوو. وس ستاسو اړیدونکو نو بټې په 0992235340 او هم 0972255 ټلیفون راوکه اړیدونکو لرو مهرباني.
السلام علیکم ترون صاحب.
وعلیکم السلام.
په دې نه مشر یو وایو سلامونه ټول ملمنه او تاسو
سلامات اوسئ مهرباني کوئ.
دا پکې ولایت نه میاري کې ولې دا خپل نظر یو خپل کوفن په دې شان مندې متر خو ما چې سروان دې څه وکړي د دې په سیمه کې یو سره وو دې بیا د وزور رمبل را لاله.
بله ګوره، یو شیدم فکری چې د کوکنار په موضوع په دې سات کې خبرې نکوه، په اول سات کې مو په دې موضوع خبرې کولې. بله
موضوع باندې خو چې ما په سروان ته څه وکړي چې وخت به راځي.
یو دقیقه مهرباني.
نه کله چې دغه د درې کلم شو کړي و بچې کې دغه کور ولا پرسته زمونږ وخت لا چې څه دي څه کړی نو چې دا څه دي نو بس دې
بله سر متاسفانه आवाज مو دې ټلیفون هغه سو خراب شو فکر کوم داسې ځای است چې باد دی
بله لطفا دوباره زنگ بزنین فکر میکنم شما تلفنتون مشکل تکنیکی داره لطفا دوباره زنگ بزنین تا با ما درست صحبت بکنین صدایتون درست شنیدن نمیشد خب حالا شنونده دیگه روی خط هست سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است
مهربانی کوی صاحب
دغه کوم خبره چې وځه موضوع څنګه اول السلام علیکم او ټول ملمنو ته
سلام علیکم کور دی ودان
به هلمند څخه عبد الله اسحق خبره کوم
مهربانی کوی صاحب
دا کوم کیسې چې و شروع دي ټول د مرورو خبره ده چې و ز پاکستان څخه یو څوک راوړي راځي افغانستان ته جنگيږي اولين دغه موږ کوم امصایګان چې دي امصای مملک چې دا کوم خبره دوی کوي درا ولاري دي په یو لاس کې دانګري په بل لاس کې قران دی پر یو لاس باندې ما ته غل راځي چې وستا کور ته غل دغله ته وایي چې ورته دا څه کار وکړه دا څه کار وکړه پر بل لاس باندې به ما ته خبر راکړي وایي غل راغی و هيا نو په دغه ځای موږ سره خلاصې دا یو خبره و موږ د 355 ولسوالۍ دی په ټولو کې درد سر شروع دی په ټولو کې درد سر شروع دی که څنګه زه درته واخلم ان شاء الله هنسبه نسم چې داسې ورځ نشته چې په دې هر ولسوالۍ کې یو ورځ یو دوه درې اقل 15 نفره د دواړو طرفو څخه د بین ځي آیا دا د چا طرفه څخه دی دغه د چا دوی مري د چا اولاد مري د اشرف غني زوی نه مري د محمد عمر زوی نه مري ټول غریب خلک مري عاجز خلک مري بوجه خلک مري دا یو خبره ده زه ما تر مخه موضوع ته ډیره دروازه ما وته کوله د کوکنارو د سمو د کوم ظاهریات په شکل دا موضوع ته ډیره دروازه وته کوله لارم پیدا نه کړله نو اوس مهرباني غواړم لنډ د خبره پرغه درته وکړم
یو جمله لری مهرباني خیر ده که سم وخت تیر دی خو یو جمله کولای شي وایس مهرباني
از ما مثلا څوارلس غریب هم ځکه ما په غنمو کرلې وه د دغه تاریاکو د اشاطه څخه دې وکړله شپږ وروره غنم چې اتلس ګونۍ امبار مې ورکړی وي شپږ وروره غنم چې نن د تاریاکو نه کړم شپږ وروره غنم زه پر ډوډۍ ورکم پر کالی یې ورکم پر کساد یې ورکم پر دوا یې ورکم پر کومه نتیجه یې ورکم ټوله کیسې زما دغه رقم دی چې درختې مې خرابې شوې اولادونه مې مریضان دي دا اوس ما ته په کور کې مریض پروت دی قسم په خدای که د مریض روپۍ لرم چې پر مریض یې ورکم دغه د دوی د ستاسې د دوا
دا 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 پیغام ورسیدو سلامت اوسه ډیر مننه کور ودان بل اوردون کله روزان معرفي کوي
سلام تاسو مل منو ته ټول کور ودان سلام کوم پښتیا لم دې پښتیا
ښه مهرباني کوي سه
زما په پاکستان دی پاکستان زما دې هیڅ کله مې سدوس کېدلای سلام تاسو وګورئ نو زه راځم مخکې زما یو مرګ راغی چې له پاکستان څخه په بډا ډیر کې خپله پوځیانو ګوتېلې بس صرف جامې بدلې ویلا چې افغانستان کې جهاد وکړي په افغانستان کې جماعتونه باندې څنګه کېدلای شي خټک سره زوی بس بری کوي بالکل افغانستان پاکستان افغانستان وایي چې دوسی شو پاکستان نه دي نو څه دا فکر ده چې سره کام ته کار څه نو سره کوي څو خبره نه دي افغانستان او افغانستان حکومت چې ده دا ډېر ضعیفه ده هم خلک چې دې ته ممکن وه که باندې ځوانان موږ ټول ځوانه په شهیدان کې د خپلې خاورې د پاکو پاکستان باندې ورسو دا زما نظر سلام
بله سر
تشکر از تماستان زنده باشین چشم برای تلفن هایتان هستیم شنونده دیگه هم روی خط تلفن هست سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است
وعلیکم السلام سلامونه و احترامات تاسو ته او تاسو درنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامت اوسئ
سلام به شما هم
خیر الحمدلله یم د هلمند څخه خبره کوم د پاکستان او د افغانستان پر موضوع باندې خبره شروع ده اوروره د پاکستان دا خبرې چې دي دا وسم ناکې دي زه خبرې دي چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي یا زمينه مسایدي اوس عملاً په پاکستان کې په کوټ کې څو ورځې مخکې زه و ما دا غزه څخه مدرسې ټولې ټکي په تاریخ یې په زوره او دارازګر جنگل کوم چې دی دل ماجور د کوم څه خلک په زور را باچي و جنگ چې تشويقي هم تا ملم د وېسان د جنگ چې زولو د پاره کار دی شروع کړی دی او دغه د بل طرف څخه د وېسان د حکومت سره دا دغه کې چې موږ د سولې لپاره خبري برابر وو دا هیڅ وخت په افغانانو تیری د افغانستان پر حکومت کې چیرې دا زما نظر
شخص سر نظرتون را شنیدیم. خب یک شنم دیگه هم باشین صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به استودیو. سلام علیکم، بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم رو.
و علیکم السلام.
مرحبا، نافین د کومل میتزنګواله.
مهرباني کوئ سر.
زنده اوسې د پاکستان او د افغانستان د خبرې دي. کار د پاکستان نیلم ورور ویلې لږ مخکې چې د پاکستان سیاسي ګوندونه ټول خلک غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. موږ دلته په خپلو سترګو په کونړ او نورستان کې چې کوم طالبان زخمي کېږي، پاکستان کې د پوځي پروفن چې هغه تداوي کېږي، چې دا سیاسي ګوندونه چې امن غواړي جنګ څو پیدا کېږي، دا لانجې څو پیدا کېږي.
بله البته د دوی اشاره وه چې یعنی حکومت په حکومت سوله غواړي، همدار سیاسي ګوندونه حکومت هم دي سیاسي ګوندونو په لاس کې دی، لیکن اشاره فکر کوم چې پوځ او استخباراتو ته. پر هل لټول اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل، که بیا هم وخت پیدا شو تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې ټلیفون را وکړي او زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي. همدارس د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې چې کوم پیغامونه تاسو راستولې دي، دا به اوس ولولو. بیا به میلمنو ته ورشو. الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی به ستاسو د څرګندونو په اړه هم نظر څرګند کړي.
چند پیام را که شنونده ها فرستادن میخوانیم. پاکستان یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده پیام فرستاده به شماره 818 میگه پاکستان میخواهد که افغانستان همه وقت احتیاج باشد. عبدالرزاق صاحب زاده از ارینگار لغمان نوشته که پاکستان باید بفهمد که اگر تمام افغان ها کشته شوند غلامی آنان را قبول نخواهند کرد. خیرالدین کوهستانی نوشته که به نظر من دولت افغانستان نباید خود و ملت خود را فریب داده و سربازان افغان را بیروحیه و به اراده بسازد، چون نه پاکستان آماده صلح است و نه امریکا می خواهد. و محمد عادل از بغلان نوشته که هرگز پاکستان دوست افغانستان شدن نمی تواند.
بله، او یوش مردو را آوریدون که بیلی کلیدی شیرین افغان لحلمند لکلیدی، البته دی هلمند لگرم سیر و لسوالی چخه، و پاکستان دو مخی سیاست کوی او د افغانستان په خرابی پسیده. دی وی چه داکتر اشرف غنی چخه هیله لری چه د پاکستان سره د سولی خبری لغو کری او وخت په دې خبرو ځای نه کی. محمد یعقوب له لوګر څخه لیکلی وای پاکستان نه توقع لري او نه باید بل څوک توقع وکړي، باید افغانان پخپله خپل غم وکړي. محمد عارف وفا له هلمند لیکلی پاکستان تل د افغانستان سره وعده خلافی کړی ده او بیا به هم وعده خلافی کوي، نو باید د پاکستان وعدو ته څوک انتظار ونه باسي. اسماعیل هلمند لیکلی وای سل پسله کې پاکستان سوله نه غواړي، دی وای چې طالبان سوله غواړي، پاکستان نه پریږدي، ځکه چې پاکستان غواړي چې افغانان دیورند ومني. له ټول اوریدونکو مننه. ساسي نور پیغامونه به هم وروسته ولولو. مولوی صاحب ته ورزو. مولوی صاحب عبدالرحمن رحمانی د افغانستان د ولسي جرګې غړی. مولوی صاحب، تاسو دې اوریدونکو نظرونه هم واوریدل. دوی وایي چې مختلف نظرونه دي، ځینو ویل چې یعنی د پاکستان سیاسي ګوندونه او خلک د غوښتنې کې دي چې له افغانستان سره د پاکستان اړیکې شي وي او په افغانستان کې سوله راشي، لیکن په پاکستان کې ځینې نور نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وي. د موږ دی واوریدون کې پښتانه د افراسیاب خټک خوه، خو متاسفانه ښاغلی خټک نور په دې خبرونه کې نه لرو. ستاسو نظر څه دی چې په پاکستان کې څوک نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي؟
بله، از گفته های آقای خطک به صراحت معلوم شد که در پاکستان عناصر هست وجود داره که اونا در جلوی مسائل صلح یا رابط خوب افغانستان و پاکستان صد واقع میشن، نمیگذارن که رابط پاکستان و افغانستان خوب باشه. این گپش را ما تایید میکنیم که بله، در پاکستان این نظریات دوگانه، سیاست چندگانه وجود داشت تا الهال هم و بعد از این خواهد وجود داشت. اما من پیشتر باز هم تکرار میکنم گفتم که خود پاکستان یا از ضعف نمیتونه که جلوگیری بکنن از نظریات و از اقدامات و از عملیات عناصر مختلفی که در اونجا وجود داره، احزاب سیاسی یا گروه های تندروی مذهبی که وجود داره که جنگ و دهشت رو اونا رو اندازه میکنن. حتی یکی از خود پاکستان هم گاهی شده بارچ میگیرن پاکستان برای مهار کردن اونا، برای فعلا اینطور یک اقدام عملی نداشته یا قصدن نداشته و یا یکی عجز داشته. عاجز بوده. اما به هر صورت پاکستان در طی 14 سالی که از میان آمدن حکومت افغانستان میگذرد، کدام اقدام عملی را که منتج و مثمر باشه که نتایج خوبی از را مردم دیده باشه، جهانیان دیده باشه، سازمان ملل دیده باشه، اون اقدامات را در قبال مسائل افغانستان نداشته. بازیهایشان همیشه چند گانه بودن، یک بام و چند هوا در پاکستان، در فعلا در فضای پاکستان حاکم هست. از یک طرف فجرانا مسائل اسرائیل را پیش میکنن، نظام افغانستان را به او مصروف میسازه و از مرزهای دیگری ببینه که خونپاره ها و موشک هایشان در سرحدات افغانستان، سر فوج افغانستان، اردو و سر خانواده افغانستان شلیک میشه که این مسئله هیچ قابل چشم پوشی نیست. از لباس فوجش در داخل خاک افغانستان استفاده شده، از اسلحه‌اش استفاده شده، از خود اتباعی پاکستانی که برای فعلا در نظارتخانه و در محبس‌های افغانستان وجود داره ببینید که اتباعی پاکستانی هستند. در جنگ هلمند تعداد از آنها گرفتار شدند، در جنگ غزنی گرفتار شدند، در جنگ گوشت در جلال آباد گرفتار شدند که هم اتباعی پاکستانی بودند. این سیاست چندگانه پاکستان از نو ما تجربه نداریم، از سابق تجربه داشتن مردم ما، جهانیان هم به چیز بودن. لانه یالخواهی در کیا در پاکستان جا دادن سری او ببینید که چند سال متواتر سری خود اسامه اینا تجارت کردن، باجیری داشتن از امریکا، 4 میلیارد دلار امریکا سالانه به تمام مصارف افغانستان میدادن ولی 3 میلیارد دلار تنها به وجود اسامه میدادن. بعد از اینکه از باجیری زیاد امریکا عاجز شد، او را خود امریکا افشا کرد، او را از بین برد. اما خود پاکستان نمیدونست که در کجا هست و چی هست. اگر به تعهدات خود اینها وفادار می بودن، باید در قدم اول اینها لانه مخالفین افشا می کردن و همون تعهداتی را که در قبال مسائل افغانستان داشتن و در نشست های بین المللی پاکستان داشتن که ما در مسائل افغانستان دخالت نداریم، منافع ما مشترک است. راستی هم که منافع پاکستان و افغانستان بسیار مشترک است نسبت به کشورهای منطقه و دیگه کشورهای غربی، اما اینکه این منافع یک جهته طلب می شود، تمام منافع را به سود خود خواستن، از جنگ افغانستان سود بردن، از نظام افغانستان سود بردن، از خاک افغانستان سود بردن، از کمک هایی که جهان برای افغانستان می کردن سود بردن. ولی اتهام نمی شه که مشترکات وجود داشته باشه اما منافع یک طرف باشه، منافع یک جهت باشه. وقتی که در افغانستان این مشکلات را و این جنگ را و این نفاق و بدبختی را مردم دیدن در طی 14 سال، بالاخیر ضررش چیزی به پاکستان هم رسید. حالا اگر پاکستان متحد شود که بله نظام پاکستان استراتژی خود را تغییر داده باشه در قبال صلح افغانستان، ما لبیک میگن صلح کار خوبی هست، اما با شرایط باید صلح صلح میکانیزم های مشخصی داشته باشه، در چارچوب مشخص باشه و از خود مقدماتی داشته باشه.
جناب مولوی صاحب فقط خیلی مختصر و کوتاه وقت کم است،
هر دو کشور روشن باشه.
بله خیلی مختصر و کوتاه، در یک نکته دیگه هم نظر شما را میخوایم، وقت کم است. بعضی ها
فکر میکنن که در اون صورت
بله بعضی ها اقدام متقابل در برابر پاکستان را پیشنهاد میکنن. حتی بعضی از رسانه ها گزارش دادن که رئیس جمهور اشرف غنی در نامه‌ای که به مقامات پاکستانی نوشته گفته که اگر پاکستان موقف خود را تغییر نده، وی مجبور است برای حفظ جان زنان و کودکان افغان به یک رئیس جمهور جنگ مبدل شود. شما این مسئله اقدام متقابل در برابر پاکستان را چقدر میپذیرین؟
در زمان آقای کرزی هم اگر فکرتون باشه در اواخر در سرحدات افغانستان زمانی که اونا تجاوز کردن مسلحانه، فوجشان تجاوز کردن، همین اقدامات از طرف پاکستان بود. ولی با آن هم در اینجا دستنی هایی شد، دخالت هایی شد که خود پاکستان هم گویا که در بعض موارد در اقدامات خود مستقل نباشند، بیرونی ها دستنی هایی کردن که مسائل طور دیگر جلوه دادن. و برای فعلا هم اگر این روحیه را اردوی ما، پلیس ما، نظام ما داشته باشه، فکر میکنم که به خاطر اینکه در برابر تجاوز صورت بگیره.
اما حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است جناب مولوی صاحب، حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است، چقدر افغانستان طرفدار هستین که داخل یک جنگ استخباراتی جدی‌تر شود؟
جنگ استخباراتی هم از خود مقدماتی را داره، از خود شرایطی را داره، ولی در جنگ استخباراتی ببینیم که اکثرا نظام هایی که ثابت هستند، نظام هایی که ثابت هستند از لحاظ قوت، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ پایداری، او هیچ وقت متضرر نیست. اما نظام هایی که اونا پایه ثبات را هنوز نداره، مثل نظام افغانستان، در جنگ استخباراتی فکر میکنم با هم ما
متضرر هستیم. سلامت و سه کور ودان د ولسی جرګې غړی الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی همدارس له شاغلی افراسیاب خټک څخه مننه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د روژې ځانګړی پروګرام هم لرو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، مفتی صاحب عتیق الله خالد را سره ناست دی، له ده سره د روژې په آداب باندې خبرې کوو. مفتی صاحب، هر روژتی باید دا فکر ولري چې که غواړي چې ښه روژه ونیسي، نو د ژبې، د لاس او د یا د خولې نه خلک باید په امان.
د روژه اصلا فقط د دې نه ده چې موږ او تاسې خوراک او چکاک نه کوو. کله چې موږ او تاسې روژه وویلې، روژه یعنی ځان کنټرولول، یو شی یو کړنې نه ترسره کول. په دې کې د شریعت مقدسه په رڼا کې د دروغو نه د موږ روزه ده، د کنځلو نه د موږ روزه ده، د مردم ازاري نه د موږ روزه ده، د حرامو نه د موږ روزه ده، د رشوت نه د موږ روزه ده، د غلا نه د موږ روزه ده، د زنا نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان ته د ازار او د اذیت رسولو نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان د قتل نه د موږ روزه ده، هر هغه غیر مشروع عمل چې الله تبارک و تعالی حرام کړی ده دغه نه د موږ روزه ده. نو فقط دا نه ده چې موږ او تاسې د خوراک او د چکاک نه روزه ده، اصلا د روزي هدف او مقصد دا ده چې انسان هر هغه عمل چې هغه د خدای پاک په نس باندې ناروا ده دغه نه د لاس پرې وینځي او هغه د ترسره نه کی.
دا اوس د سي په ځینو ساحو کې د سړي دل کېږي، خلک قتلونه کېږي، وژل کېږي، چاودنه کېږي، پیښې کېږي، په دې اړه ستاسې نظر څه؟
اصلا تپان صاحب باید په افسوس سره دا خبر وکړو چې ډېر داسې د موږ ورونه دي چې هغه په دین باندې نه دي خبر، په علم باندې نه دي خبر. هغو ته داسې یوه منفي روحیه ورکړی سوې ده، هغه دا فکر کوي چې آیا یاره دا عمل څه ده، په دې باندې به زه جنت ته لاړ سم، په دې عمل باندې به زه د خدای پاک نزدېکت حاصل کړم. سره له دې چې دی له دې نه ده خبر چې د یو عام مسلمان وینه تویول بې ګناه دا څومره ګناه ده، دا څومره د خطرې خبره ده. قرآن کریم آیت ته الله تبارک و تعالی فرمایي انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ويكيو مسلمان راجكسي بل مسلمان بيلكم شرعي حجته، بيلكم حقنا سيداي بيلري، بيلكم حقنا داي بل انسان بل مسلمان هو وزني دا داس مثال لري لكد طول انسانيت سي وجلي ايو انسان ته الله سي يوك جوندور په برخه کی اغل مرگ نو ساتي دا وي داس مثال لري لكد طول انسانيت ته سي جوندور کړي. او بل یو د قران کریم سریع آیت ته په دې باره کې من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، یو څوک راجکسي بې ګناه یو بل مسلمان وزني، دې لپاره الله تبارک وتعالی 15 عذابونه 15 سزاګانې اورولې دي. اوله سزا یې دا ده چې دا انسان به د دوزخ په اور کې سوځي. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، دې سزا دوزخ ده، دا په دوزخ کې اوسېږي خالدن فيها، همیشه به په دې کې اوسېږي. په دې باره کې بیا د موږ علما او مسلک ته د سیاره دا به تر ډېره وخته پورې شوږي که یو څوک مسلمان وي. وغضب الله عليه، د خدای پاک غضب به په دې انسان باندې، ولعنه، د خدای لعنت به په دې انسان باندې، واعد له عذابا عظیما، او خدای پاک دې انسان لپاره بیا ډېر لوی عذاب تیار کړی ده. نو دا 15 قسمه ګناه عذابونه دي چې د دې قتل سبب باندې الله تبارک وتعالی د یو قاتل لپاره، د یو ګناهګار لپاره الله تبارک و تعالی تیار کړی دي چې هغه د اداره کم ته سخترین ګناه موجب او سبب سي دغه وګرځي. نو دا افسوس سره باید دا خبره وکړو چې ډیر داسې دي موږ مسلمانونه دي چې هغه له دین نه دي خبر، هغه له اسلام نه دي خبر، هغه د روزي له آداب نه دي خبر، هغه د یو مسلمان د وینې د تویولو نه دي خبر. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات کېده، د حجة الوداع په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته کوم پیغام پرېښی ده؟ وای کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام ده، د مسلمان وینه تو یول بل مسلمان ته وای حرام ده، د مسلمان مال اخیستل په ناروا طریقې باندې د بل مسلمان لپاره حرام ده، د مسلمان عزت ته بی عزتی او رسول د بل مسلمان لپاره ده حرام ده. نو افسوس سره باید دا وای چې موږ مسلمانان رونه نن د دین له تعلیماتو نه دي خبر، د اسلام نه دي خبر، موږ نن فقط په نوم باندې مسلمان یو. دې په سبب باندې د موږ او تاسو په ټولنه کې دا دومره مصیبتونه او عذابونه چې الله تبارک وتعالى په موږ باندې کړی دي، موږ موږ د جهالت او د موږ د ناپوهي په وجه باندې موږ په دې کې گرفتار یو.
د خلاصون لار څه ده؟ د ټولو نه د خلاصون لار په لندوره ته وای ورسته.
د خلاصون لار ک ته پن سبد درته وایم. اول دا د سمګه تاسو باید دین نه خبر شو، په دین باندې باید ځان پوه کو، په قران باندې باید ځان پوه کو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې موږ ځان پوه کو، د صحابه کرامو په تعلیمات باندې باید موږ ځان پوه کو، او دویم دا موږ کې باید تقوا موجود وي، یعنی علم سره له عمله دا باید په مکه موجود وي. اول دا د سدیدې مختلف لارې دي، هر ارګان د خپل اړوند د خپل مسولیت لري، د علما او خاصتا د علما او مسولیت په دې باره کې دا ده چې دوی باید خلق خبر کی، خلق لدین نه خبر کی. هر دغه ډله چې دوی د خدای پاک پونیس باندې کوم مسولیت لري، دوی مسولیت نه ځان خبر کی، په دې باره کې چې دغه بدبختی ختم شي، جنگونه ختم شي، قتلونه ختم شي، اې دې مختلف اسباب او عوامل دي چې هغه سره اختیار کی دغه شین کنټرول کی.
په دې جنگ په دواړو اړخونو باندې په افغانستان کې جنگ روان کړی دی، د سولې په اړه ستاسو غږ څه دی؟ روژې د میاشتې مبارک میاشتې په خاطر
د سولې په اړه باندې الله تبارک وتعالى موږ ته حکم کړی دی، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ويسكل دي دور دلو خبال منسك سر جنگ بتاسي دي غوتر منسولة وكيا والصلح خير صلح تخب أر وقك الله تبارك وتعالى كوي لدي أو صلح غد خير توبة وأدي خوالي إلات أو سبب غد هذا سبديك دي مسلمان وينت ويدل سدادا بنديكي أو دا الله تبارك وتعالى تمطلوب هذا
أو منان
خير السلام.